افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. نن د پنځم به ورځ ده د چنګاښ یا سرطان دیرشمه د جولای 28مه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وی په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد رمادار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنۍ له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوی دی.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. روس له هغه چې د اوکراین پاوز د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یو ستراتیژیک پلان د حمله او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدي سخت عصري وسله وکاروله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې مسکو د اوکراین په خاوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف اخوه، یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې انجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوي د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د انجلۍ مور په ژړا له پولیسو غواړي چې لور یې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي، خو زیاتو ایراني ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل او سم د هوا حال.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 6.19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 10.40، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 2.28، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 2.28، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2.31.
دا هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د افغانستان سیمې او نړۍ له حال مو د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. پاکستان و یو هیئت یې له طالبانو سره کابل کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبری وکړې. شنون کې وایي
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق په وړاندې سمه مبارزه نه ده سوې. په بل راپور کې طالبانو چې خپل د بیان له ازادي په سرغړونه تورن دي د فیسبوک ادارې لخوا د ملي رادیو تلویزیون او بختر اجنس د پانو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شولې.
تاسې د افغانستان کې د خپل خبريال خله تړلې ده، د خپل تلویزیون خله تړلې ده، د خپل جنگیالي خله دي، حتی تړلې ده، غږ نشي کولای.
په نورستان کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
وزای ولسونو ته هیڅ هم نه دی پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع له خوا ورسره مرسته نه ده شوې.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه. دا خبری مجله تر اونی موجود ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبرونه تبیا هم شراغلست ورزو درا پرونو برخته. د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت په افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګند اشاره نه ده سوې. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشی د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقی کوله چې پرون او ور مورس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګری له سرپرست وزیر نورالدین عزیزی او بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیې لمخې د پاکستان دغه پلاوی د سوداګری او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانې راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانې سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل در افکوبل لپاره او پاکستان باندې د اقتصادي مشکلاتو د چپچې ده، دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه خستنی سره کول شي، دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دی هغه ته یو زمينه برابر کړي، یو تحرک ورته ورکي، او دغه بازار چې اوسمهال په افغانستان کې دوی په قانونو برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپل دی اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزان ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اتلانتیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاس پوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښ سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه 280 ډالر تل وړ کړی دی. روټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې د ورسی له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا 25 بلیون ډالر مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانونو مدل شوی، خو دا مهال یوازې له 10 قانونو دا سکاره استخراجی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلینی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلې چې په ځنګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي. دا هم په دې اړه راپور.
بنفشه د هرات اوسیدونکو ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمنی ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه له لارې د قاچاقي سفر لار خپل کړه، خو مخې ته رسیدو وړاندې د ایران او ترکیه په پوله د ترکیه پولیسو لخوا ونیول شو. بنفشه سره د سفر کې د هغه میړه دوه زامن او ورور ملو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کېد ورسته ل خپل کوچنیو بچو سره وش په ورځ د ترکیه پولیسو په بنخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یو هوسا ژوند ته د رسیدو لپاره ل خپل اولادونو سره پر دې لګواخ ډکې لارې سفر پیل کړی و، وای قاچاق کوونکو ته پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغلل، موږ یې یوړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشه په سر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکو فضیله محمدي چې اوس له خپل کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته راوستل شو.
د ایران او ترکیه تر پول ولاړو، هلته یوه سیمه ده د ارومیا په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا افغانستان ته راولېږدلو.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل چې په ځانګړي ډول وقته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوی قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثه کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثه د پام وړ کمی شوی. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او توخای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بیل ملاتړ هم داسې پریخي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازی او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دی ونیسي او محاکمه دی کړي، تر خو یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خبره شوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو تلویزي پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار لمخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندي لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلي او د پاکستان پاسپورت څلرم به اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وایي طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بللای دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبرې لاند وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
روس له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت ژغ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلی دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده امریکا غاک ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید شینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپله د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مگر تا چې د افغانستان کې د خپل خبريال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله تړلې ده، د خپل جنگیالي خوله دي حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نظم ماده مشر پر اړه تبانې، نظم ماده وزیر د غلطو کړنو پر اړه تبانې، نظم ماده وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانوله.
طالبانو د ملي راډیو ټلویزیون او باختر دولتي اجانس لپانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست او لنړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخې خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیا بومیا وایي
دا به د طالبانو اغو اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینری د لپاره چې دوی په خپل نفع کاروي ښه کار بوي. خو د دې ترڅنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول افغانستان نه بهر د دغه معلوماتونه خلک محروم شول.
د رسنۍ او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لن او دانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړ مورز پر خپل ټویټر د خپل درې څلورو راپورونو له کبله بخنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زور له ځینو کمم ننجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستان تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخنه غوښتلو ته مجبوره کړې وه. روسه له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بند شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ وخت نا وخت د خبريالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، د اوکرين د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. اولینا زلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام بیده سي او بله هوایي حمله نه کیږي. احمد شاه اعظمي راپور لري.
د اوکران د ولسمشر میرمنې اولینا زلینسکا چې روانونی د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر ده، پرون د امریکا په کانګرس کې وویل چې اوکران د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکران وګړي خوندي کړي. اولینا زلینسکا وویل موږ غواړو د اوکران هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته ووایي چې آرام ویده سي او بیا به بله هوایي حمله نه کیږي. دا غی اشاره د روسیې د تیرونی هوایي حمله ته چې د اوکرين په مرکزی برخه کې پر وینیتسا شهر وسوه. تر هغه حمله ورسته د څلور کلنې لیزا دیمتریوا مړی هم د هغه رکشا ته چیرمه و موندل سو. په هغه ویډیو کې چې مور تر حمله دوا ساته مخ کې خبره کړې دغه ماشومه د لوبي په حال کې ښکاری. د اوکران ولسمشر میرمنی اولینا زیلنسکا د ملکانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمر کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویم نړیوال جګړې او هولوکاست وروسته ژوندې و، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل سول. هغه د واشنگتن د پوځي مرستمنانه وکړه، خو وی ویل چې لبا د مرګ دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. د اوکراین ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوندې څو ورځې مخکې ویلی و چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلی و چې کانګرس ته باید د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ، دغه راز د په ټکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره هم کتلی دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخه طبيعه هم شرغلاست. په پیل کې به له ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونی کې د افغانستان په اړه څرغلی.
دیلی میل خبرونی په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روجدو کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشي توکو د روجدو کسانو انزورونه زړه بوجنون کې دي. له کلونو جګړو او د طالبانو ل بیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ لوي جاړې سره مخ مخسوي دي. ورسته ولول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد ل څومره اوجده کړه سره مخ مخته. ورستل ولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅډه بس پی هم روشت سوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپیش کاری چې د هغو کسانو ترڅنګ ناست دي چې په مخدره موادو روشت دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپی په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وایي 2.3 میلیون افغانان په مخدره موادو روشت دي. خو په مقاله کې اوه کاله وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلی چې دا شمیر څو چنده لوړ شوی دی. د مقاله په پای کې راغلی چې کله یو نشي کس مړ سي، خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی حمل ته پاتوي او سپی خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د شوزو د ژوند په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د ایوي افغان شې سره خبرې سوي. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د ایوي افغان شې په توګه له ژوند نه هلي سوي د ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د ایوي وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د شوزو پر حقونو و. دې د هغو شوزو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وي او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منه سوي دي او مقاله اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینه وو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د نورستان د وامه ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې سیلابونو ورته د سر او مال سخت زیانونه اړولي، خو تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. دوی بیر لري کچیر ورته پر وخت د سرپناه غم ونه خوړل سي، نو په دغه وورینه او یخه دره کې به ورته په ژمي کې ژوند تیرول ستونزمن سي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د مرکزی نورستان واما ولسوالی اړوند کوردر درکې د چنګاخ پر 15 نیټه د تندرونو پریواتو او د زیات باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنمړ شوی باغونه کورونه دوکانونه او کرهنیز ځمکې ویجاړې کړې دي. خو ځانمنې شوی کورنۍ وای تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکي مولوی محمد افضل اوس مهال په هغو پټو کې ولاړ دی چې یو وخت پکې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو.
سیلابو جوړه دغه پتی د پاسه ولاړم، اتلس دانې د نیموګانې برخه څه شخصي او څه لیلي پرسوم جوړ شو والی ولدې او دولس جرندې وړي دي، اوه کسان انسانان وړي او همدارنګه څو کورونه یې وړي دي، سر د سامان او هرڅه څلور پنځه دوکانونه یې وړي دي، دوه ګاډي وړي دي.
د کوردر درې یو بل اوسیدونکي قاري رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پریښي چې بیرته رغولې د ولس له وسه وتلې دي. چارواکی هم منی چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند اسانتیا بیا خستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړي ته چې څومره جیدادونو شتون درلو د هغه ټول سیلاب پاک وړي دي، ورسره تر 15 پورې کورونه دوکانونه دارنګ جرندې هم سیلاب وړي دي او سرک هم ورسره مکمل لمنځه تللی. او ځایي ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې، تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجلې مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانې هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وای د نورستان او کونړ ترمنځ لارې اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمي سیلابونو ځپلې چې د ژمي پر مهال پکې واوري ورېږي او پکې بې سرپنا ژوند تیرول ډېر مشکل وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواړیست اوسم د څو اوریدونکو صوتي پیغامونه.
ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ ځکنا ګلدین کا سره په تماس کې د افغانستان خلک ډېر غریب فقیر ملنجان خلک دي او نړیوالو ته هم دا درخواست دی او هغه خلک چې د افغانستان سره همکاري او کومکونه کوي هغو ته هم دا درخواست دی د افغانستان خلکو لپاره زور او کوشش وکړي تصمیم کې ونیول کړي. څومره بارډر چې موږ چار چاپېر ورځ په ورځ باندې ټینګېږي او قوي کېږي د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نه شي او په څاړو او په جیلونو کې چې او همدارنګه د ځناورو خوراک پکې افغانۍ دي او افغانۍ د بس کوټه کې کسان چې خارې خوراک ټول په ایر او په تاسو سره په غلا باندې کې موزیک کې په غلا باندې کې او دل کې په غلا باندې کې دي او نړیوال تم دا درخواست دی چې خلک چې د پېښانې سره مخامخ دي دغه پېښانې نه اخلاص کړي او همکاري کومک سره وکړي چې ځاله دې بدرې وکړي اخلاص کړي نو ډېر خوشاله یي. کني ډېر خلک خپل ژوند ډېر د لاسه ورکړي او نور هم ډېر ژوند ډېر خلک خپل ژوند د لاسه ورکړي او سلام علیکم چې زموږ غریب خلکو په دې ستونزو باندې تسلیم ولګي.
بصیر امیریم د ننګرهار ولایت د لالبات ښار څخه دلته د ننګرهار پورېس کې ډېر ځوانان د بیکاری سره مخامخ دي چې دغه بیکاری د خلکو په ژوند پراخه اغېزه کړي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ډېرې ورونه خویندې مجبوره شوي چې په ښار کې سوال وکړي تر څو یوه مړه ډوډۍ پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارات دولت څخه غوښتنه ده چې د خلکو لپاره د کار او بار زمینه برابره کړي تر څو خلک کار وکړي او د دغه لارې حلاله نفقه خپلو اولادونو ته برابر کړي.
د محمد لغمان ولایت د لشم ولسوالۍ نه اوس پلن په ایران په شرایط ولایت کې مسافر یم. کوم ځوانان چې مسافر دي ډېر په ایران کې سخت د ایراني مامورینو نه ډېر په عذاب دي او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران د دې چارواکو باید مهاجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډېر باید هغه وکړي همکاري وکړي چې دلته ډېر بد وضعیت کې گرفتار دي، کاروبار هم نشته ده، حالته کار زمينه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن پنځه لسم د اگست نه نظام سقوط شو او زمونږ امنیتي ځواکونه او سرباز مو وسپیلن په ایران په شیراز کې مسافر ما.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.